مشال رادیو دا په پیښور کې د سحر نه په کابل کې اتنی می بجه شوړ دونکو نن د اتوار یا یکشنبه ورځ د 2015 میلادي کال د اکتوبر میاشتې 13 نیټه دا زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې ورنه غړې سلام پښتونخوا کې درته ز هارون بچا سلامونه وایم په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او څو سندرې درورو خبرونه له انیسې اجمل اوري.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د قبایلی سیمې مشرانو په یوې جرګه کې ویلي دي د فاټا د راتلونکي فیصله به قبایلي ولس پخپله کوي. په افغانستان کې د جرمني یوې مرستندویه ادارې سره کار کوونکي تختول شوې ښځه بیرته خوشې کړل شوې ده او د روس په ښار ماسکو کې پرون په سلګونه کسانو په شام کې د روس تپوسي عملیاتو پر ضد مظاهره کړې. اوستا خبرونو تفصیل د قبایلی سیمو ځنې مشرانو ویلي دي چې د فاټا د راتلونکي پریکړه به دوی پخپله کوي. تر ورځ په بنو کې د قبایلی سیمو مشرانو یو لویه جرګه وشوه چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي هم ګډون درلود. په دغه موقع د قبایلی مشرانو وینا وه چې د فاټا د آئیني اصلاحاتو په اړه د قبایلی سیمو د پارلیماني غړو لخوا په پارلیمان کې د وړاندې کړې بل مسودې مخالفت کوي. دغسې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي وویل قبایلی ولس لومړی خپل سیمو ته ولیږل شي او د دوی ګوند به د قبایلو د ارې پریکړې ملاتړ کوي.
د باجوړا تر وزیرستان دا د پاټا د ولس ملکیت دوی مالکان دوی څه په څه وایي په زور په چپات په موږ هیڅ څه نه لري کته زور باندې کې تاوال زور باندې په سړي به ولس کوي.
د جرګې پر مهال د قبایلی سیمو مشرانو ویل دوی په فاټا کې خپل منتخب کونسل او د سیمې په قدرتي وسایلو خپل واک غواړي. د قبایلی سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې داري چارواکي وایي چې د خبر ایجنسی باړې ته د روان کال د مارچ میاشتې راهیسې تر اوسه 5,000 رجسٹرڈ کورنۍ او 14,000 غیر رجسٹرڈ کورنۍ خپل سیمو ته ستنې کړې دي. تیر ورځ د ایف ڈی ایم ای لخوا مشال ریډیو ته پر لیکل شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې د خیبر ایجنسۍ د خلکو د بیرته ستنېدو لړۍ دوام لري. خبر پاڼه سیاتوي چې د خیبر کډوالو ته د ستنېدو پر مهال په مختلفو مرکزونو کې د خوراک او صحت بنیادي اسانتیاوې ورکول کیږي، خو بیا د باړې ځنو بې کوره شوو کسانو مشال ریډیو ته پرون ویل چې د ستنېدو پر مهال له مختلفو مشکلاتو سره مخ وي. په کراچۍ کې پولیس ته لږ تر لږه 8 وسلوالو د وژنې ادعا کوي. د پولیس چارواکو په خبره دغه وسلوالو غوښتل چې هدفي وژنې وکړي او پولیس چارواکي په نخښه کړي. پولیسو پرون دا وسلوال هغه مهال وشل چې په منګوپیر سیمه کې پر یو کور چاپه وهله. پولیس چارواکي راو انور ویلي دي چې د چاپې پر مهال د ډسو په تبادله کې دوه پولیس هم زخمیان شوي دي. چارواکي وایي دوی د وسلوالو څخه ټوپکې، لاسي بمونه او بارودي مواد ترلاسه کړي دي. افغان چارواکي وایي باید د پاکستان د وسلوالو پر ضد بې د توپیره کاروایي او د افغانستان د سولې او ثبات په لړ کې رښتینې همکاري وکړي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال ظفر هاشمي پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د سولې لپاره یې دروازې خلاصې کړي، خو که پاکستان د ترهګرۍ پر ضد صادقانه مبارزه وکړي نو دوی ته به معلومه شي چې له چا سره د سولې خبرې وکړي. هغه زیاته کړه
ما میخواهیم که گروه هایی که در داخل خاک پاکستان علیه مردم ما
دی وای موږ غواړو هغه ډلې چې د پاکستان په خاور کې د افغانانو په وړاندې د جنگ اعلان کړي باید په وړاندې اقدام وسی. دا خپل دې ته زمينه برابروي چې موږ په سوچ زموږ سروکار لکه موډل سره دی او هغه چې په پاکستان کې دی او له هغه ځای د جنگ اعلان کړي دي او د فعالیت زمينه ورته برابر سي، بیا موږ ته معلومیږي چې لکوم ډول ډل سره خبرې وکړو.
یاد دی وی چې په دې رستیو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لاهور کې یوې خبری غونډې ته ویلي وو چې د افغانستان د سولې او ثبات ملاتړ کوي او د لړکی به افغان حکومت سره پوره همکاري کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي سخت دریځ وسلوالو د کندوز ښار د نیولو پر مهال هلته جرمونه او جدي سرغړونې کړې دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن ویان رفیع الله بدر پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې وسلوالو په کندوز کې وژنې او جنسي تیرې کړې دي او خلک یې برمته کړې دي. نوموړي ویل افغان دولت باید په دې برخه کې د هغو کسانو پر ضد کاروایي وکړي چې دغه سرغړونې یې کړې دي. په افغانستان کې د جرمني یوې مرستندوی ادارې سره کار کوونکې ښځه چې په اگست میاشت کې تختول شوې وه بیرته روغ رمټه خوشی کړل شوې ده. د جرمني د پرمختیا ادارې ګیس نن ویلي دي چې دا جرمن ښځه په خوشی کېدو ډیره خوشاله ده. دغه جرمن ښځه چې نوم یې نه دی پټاګه کړل شوې د اگست په 18 نیټه په کابل کې په ګاډي کې روانه وه چې وسلوالو یې ګاډي ودرولو وی تختوله. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر په تهران کې ویلي دي چې هغه د دې جرمني ښځې د خوشی کېدو په خبر ډیر خوشاله شوې او دې لړکی د افغان حکومت او د امنیتي ځواکونو مننه کړې ده. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د روس په خار ماسکو کې پرون په سلګونه کسانو په شام کې د روس د پوځي عملیاتو پر ضد مظاهره وکړه. ریپورټونه وایي د یادې مظاهرې پر مهال یو مظاهره کوونکی پولیسو نیولی هم دی. دغه مظاهره د ماسکو په یو وړوکي پارک کې وشوه چې امنیتي پوځیانو یې کلک امنیتي تدابیر نیولي وو. مظاهره کوونکو د ماسکو د هغو هوایي حملو په وړاندې مخالفت څرګند کړ چې د ستمبر په 13 یې په شام کې د هغو جنګیالو پر خلاف پیل کړي چې د شام د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفان دي. بلخوا د روس وزیر اعظم دیمتری مدودیف اغا تورونه رد کړی دي چې ګنی روس د شام ولسمشر بشار الاسد د بچ کول لپاره هلې سلې کوي. پرون د روس سرکاري ټلویزیون سره د مرکې پر مهال دیمتری مدودیف وویل چې روس د شام د چارواکو د خواست پر اساس په شام کې د خپلو کامی ګټو د خوندي ساتلو په هدف پوځي عملیات کوي. نوموړي زیاته کړه دا معامله چې څوک به د شام مشري کوي باید فیصله د شام ولس په خپل وکړي. دیمتری مدودیف وویل د روس لپاره مهمه خبره ده چې دوی په شام کې د داعش ډلې مشري نه غواړي. د خبرینو پای
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه دا اوریدونکو چې پکې اوري د پاکستان د قبایلی او نیمه قبایلی سیمو مشرانو پرون په بنو کې د یوې جرګې په ترڅ کې د فاټا د آئینی او انتظامی حیثیت په اړه خبرې وکړې. جرګې ته په وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان تکزی وویل د فاټا د حیثیت په اړه د پریکړې اختیار باید قبایلی ولس ته ورکړل شي. د خیبر جن صاحب باړي سیمې ته بیرته ستنیدونکي کډوال وایي چې د ژوند بنیادي اسانتیاوې نه لري.
سکول نشته، اسپتال نشته، روډ نشته، اوبو استعمال نشته، نو مشکلات خو دومره دي چې هغه حد نه سواد.
او د سیمایزو چارو اوسیدونکي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کول او د ولسمشر باراک اوباما د ادارې پریکړې ته په کتو سره وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه ښایي لا پسې اوږد شي.
طالبان به په دې څوک نه کوي چې بارني قواوې به وځي، امریکا به ناستوي، طالب هم جنگ کوي.
سلام پښتونخوا خبرونه کې څو سندرې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی رپورت راځي د پاکستان د قبایلی او نیمه قبایلی سیمو مشرانو پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې د یوې جرګې په ترڅ کې د فاټا د آئینی او انتظامی حیثیت په اړه خبرې کړې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی هم په دغه جرګه کې د ګډون لپاره بنو ته ورغلی و. د جرګې مشرانو په خپلو ویناو کې وویل چې د قبایلی سیمو د راتلونکي په اړه د پریکړې حق باید د دغو سیمو ولس ته ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې فاټا په خیبر پښتونخوا د ورګډولو یا هم ورته د بیلې صوبې یا کونسل حیثیت ورکولو په اړه په دې وروستیو کې بحثونه او هلې ځلې تودې شوې دي. د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
13 ورځ بنو کې د ټولو قبایلي او نیم قبایلي سیمو مشرانو یو ګرین جرګه وشوه. دغه جرګه ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی هم راغلی و. جرګه کې مشرانو خپلو ویناو کې د قبایلي سیمو کډوالو په عزت سره واپسی او د غلطه اوږدمهاله امن راوستو غوښتنه وکړې. دوی د قبایلي سیمو پارلیماني غړو د فاټا راتلونکي په اړه فیصله مسترد کړه او په دې خبره ټینګار وکړو چې د قبایلو مستقبل فیصله به قبایلي ولس په خپل کوي. جرګه تا وینا پر مهال پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وویل قبایل د ټول په خپلو سیمو بیرته په آرام آباد شي، نو د خپل مستقبل چې څه هم فیصله کړي دوی به ملګرتیا کوي. حمید الله جان افریدی په خپل وینا کې وویل د فاټا د خپل منتخب اسمبلی وی چې هم قبایل پکې ناست وی.
قبایل خپل نظام خپل سمبولول غوړي د پولیټیکل ظالمانه رویه د لوفا مونږ د هول نه تیار یو چې مونږ یو چې غور هم لړکا خو د نظام نمبر و بوسا ان شاء الله دا ورځ به لږه نوي چې څنګه دې ته مشرانو خبره وکړه دا پولیټیکل به جواب دې دغه قبایل او دغه مشرانو لګي کتر تا کونسل وی آئے کتر تا اسمبلی وی آئے دے دبو اے لوکوں نا دا مشہروں چے نوستی دے خپلو اے لوکوں نا منتخب شی آغا بیا فیصلہ ہو کی چے یا لامو دے فٹا مخگنہ شکل سپ گور دائی.
دا جرگے پا آخرہ کے مشرانو سو کرر دا دوڑان دے کڑل چے دوی دا فٹا پرلیمانی غڑو دا فٹا مستقبل پاڑا فیصلہ را داوی او دغه فیصلہ با قبائلی اولس کوی. دا قبایلی سیمو ټول به کوره شوی خلق دی زر تر زره واپس کړل شي او دینا پس با قبایل د راتلون کی پاړه فیصله په جرګه کوي. قبایلی سیمو د منتخب کونسل وی چې قبایلی مشران بای پټاکنو غړي جوړیږي او ځان لاده داغه گورنر وی چې هم قبایل وی. قبایلی سیمو په مدنیاتو او نور وسایلو باندې قبایل خپل اختیار غواړي. قبایلی سیمو کې د میډیکل کالجونه او یونیورسيټي جوړې شي او د زرګونه زده کوونکو په تعلیم دې توجه ورکړل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
په قبایلی سیمو کې له قدرتي ناورینو سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې د خیبر جنسې باړې سیمې ته د روان کال مارچ میاشت نیولې تر اوسه پورې زرګونه بې کوره شوې کورنۍ ستنې کړې دي. دا چارواکي وایي دا مهال د کمرخیلو قبیلې د خلکو د هغوی کورونو ته د ستنولو لړۍ دوام لري، خو د باړې بیرته ستنېدونکي خلک وایي چې حکومت دې ورپېښې ستونزې ورته حل کړي. مشال ریډیو خبریال فرهاد شینوارې رپورټ راکوي.
اف ڈی ایم ای لخوا مشال ریڈیو تا پتر لاس شبی خبر پانا کی د یاد ادارے چارواک ویلی دی چې د خیبر ایجنسی باڑے تھے د روان کال د مارچ میاشت نا ترو سپور خواوشا 15 زرا چالور سوا او اتاویا رجسٹر شبی کورنے او شپاڑ زرا او اتلس نا رجسٹر شبی کورنے خپل کورونو تا ستنی کڑی دی چې ټولش میرے یو اتیا زرا چالور سوا او شپگ نوی کورنے جوڑی او دغه لړۍ دوام لري. دوی وایي چې اوس د کمرخیلو کې بلستانې دل روان دي او دین وړاندې اکاخیل، شلو برکمبرخیل، برکمبرخیل او ملک دین خیل خپل کورونو ته لیږل شوی دي. د اف ډی می چارواکي وایي چې د کورنۍ ته د ستنې دو په مرکزونو کې د صحت او خوراک اسانتیاوي ورکوي او ماشومانو ته د پولیو ضد وکسین هم اچوي او د ستنې دو نه پس هر کورنۍ ته د موبایل سیم او اے ٹی ایم کارڈ للاری 15,000 روپے مالی مرست هم ورکوی. خو بیا د باڑی بے کورشوی خلق وی چې وس هم د یو لړ مشکلات سره مخ دی او باید په باڑا کې ورته اسانتیا وی ورکړل شي. د باڑی کمرخیل وی او مشر اعتبار پر دې مشال ریډیو توای
استنندو کې د مشکلات چې مولا یو خو چکنی پیسې نه ملو شوی پیسې ته نه ملويږي او دا چې موږ سره حکومت کړی وای یا کم جگونو کړی وا هغه شای مونږ ته مکمل نه دی ملو شوی نر بیا تا چور سی ګورې مونږ کورونه ورون دی مونږ هیڅ قسم چې کندی تا د سر سوره نشته دی د مونږ وب نشته دی د مونږ بجلی نشته دی بل زته نه اول و پسې د پورا چې کندی پیسې ته نه غوړم ک 10,000 اډوانس کینی او 25,000 بیا پسې چې کندی چې کډه یار سدلې یعنی سدلې او یار ته نه د بړې غوړن چې مته بړې یار کولو شي
او د بړې بل مشر سید رسن پر دی وویل
چې کم د ژوند تیر دو کم سہولتونه دی دا یو شیم نشته سکول نشته اسپیټال نشته روډ نشته او بوست مول نشته نو مشکلات خو دومره دي چې هغه حد نه سیار سوال یاره گاډي وړي چې دغه خلک روان شي په ګنټو ګنټو په لیاره باندې لګيږي ځکه چې په یو په بلا په ډګر یو باندې لیاره دي سیده لیار نشته
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې په باډه کې بعد د خیبر پښتونخوا گورنر د خصوصي پرمختیايي پروژې لاندې یو شمیر کارونه ترسره کیږي او د خلکو ستونزې به هواروي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
د پېښور ضلعي انتظامیې د محرم پر مهال هغه ښار ته له قبایلي سیمو څخه د بې کوره کړل شوو خلکو همداراز د افغان کډوالو پر تګ راتګ بندیز لګولی دی. د پېښور انتظامي چارواکي وایي دا ګام یې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره اخیستی دی، خو د قبایلي سیمو د قانون پوهانو د اتحادیې غړي بیا وایي حکومت په قانوني توګه د دغسې کولو اجازه نه لري. بل پلو په ټولنیزو رسنیو کې هم د پېښور د انتظامیې پر دغه ګام کلکې نیوکې شوې دي. په پېښور کې د مشال رادیو خبریال ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د پېښور په اشنغر سیمه کې د روډ په غاړه لګیدلې بینر باندې چې پرې د خیبر پښتونخوا د پولیسو نښه ده لیکلی شوی دی چې د محرم دوران پېښور ښار ته د افغان کډوالو او له قبایلي سیمو د بې کوره شوي خلکو په داخله پابندي ده. د قبایلي وکیلانو د تنظیم صدر اعجاز مومن وایي چې د آی ډی پیز پېښور ته په داخله دوه باندې پابندي لګول غیر آئینی دي.
کانسټیټیوشن آف پاکستان کې کوم فنډامنٹل رائټس دی سیکشن 8 ٹو سیکشن 25 دا خو دا غي کولم وایلیشن دی ځکه چې دا د پاکستان اوسیدونکو دی او د پاکستان اوسیدونکو چې کوم دی هغه د هر ځای کې اختیار حاصل دی چې هغه پلی شي نو دا خو دا غي فنډامنٹل رائټس وایلیشن دی.
خو بیا د یاد تنظیم سینیئر نائب صدر ایڈوکیټ تاج محل افریدی وایي چې د یو سل سلور سل وختم د فید لاندې ځلی حکومت ته د ځنې مخصوص حکمونو جاری کولو اختیار دی.
کله کله د امن و امان کې داسې غوی مخصوص حالات وي، داسې اکسیډنټ وشي په داسې وجوهاتو کې دوی ټکه د 144 لاندې داسې ژره دوی کولی شي، خو داسې ریګولر لا نشته چې هغوی دا پابندي ولګوي. ډی سي اډیشنل کمشنر هغه کولی شي خپلې ضلع ته د انتر کېدو لپاره هر قسم لا هغه کولی شي افسر د لا میټر دپاره.
د پېښور پولیسو ډی ایس پی سجاد مشال ریډیو ته وویل چې یوازې د آی ډی پیز په داخلي پابندي نه ده، بلکې د جلوسونو په خواو شاسیمه کې د ځایي خلکو په غیر ضروري تګ راتګ هم بندیز دی.
پېښور چې دی دا د درو اطرافو نه چې کوم دی دا بالکل ټول علاقه غیر سره او دې سره بالکل تړلې ده. دا د ډیسټریکټ ډیپټی کمشنر پېښور چې دی نو هغه دی کې 144 لګولې په دې کې کته سو ګورې نو عام خلک چې کوم دي هغه چې کوم دا هغه ځای سره د چکار نه شو ګټول هغه ایریا چې کوم ځای نو کې جلوسونه دي نو هغه ځایونه ایریا ټول مکمل سیلی نو ال تمونګه چې کوم دا چې غیر ضروري خلک دام نه پریږدو خدای په کې پارټیکولرلی چې کوم دادی یا آی ډی پیز راځي اشانتا نو دا هم دې پابندي لګېدلې ده.
د پېښور ډیپټی کمشنر لخوا د لګولې شوې یو سل څلور سل وختم د فیتر مخه په موټر سایکل له یو د زیاتو کسانو په سپرلای او د گاډو په تور شوشو هم بندیز دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
دا مشال ریډیو دا افغانستان جمهوری ریاست وایي ک پاکستان په غیواد کې د فالو تر هغه ډلو ځالې لمنځ یو سی افغان حکومت ته معلومه شي چې له کومې ډلې سره سولې وکي. د جمهوری ریاست ویان سید ظفر هاشمی وایي د سولې لپاره د دوی دروازې خلاصې دي، خو پاکستان باید په دې برخه کې خپل صداقت څرګند کړي. د ولسمشر ویان د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پاکستانی چارواکو په دې وروستیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړیتوب ته چمتواله خودلې ده. په دې اړه نور له کابل د کمال شاه عارف پر رپورٹ کې.
جمهوری ریاست وای که پاکستان هغه وسلوال مخالفین لمانځه یوسي چې په هغه هیواد کې غونډې او د افغان حکومت پر ضد د جګړې اعلان کوي، دوی ته به د سولې مسیر معلوم سي. د جمهوری ریاست د ویاند مرستیال ظفر هاشمی وای پاکستان باید د شه او با تورست توپیر ونه کړي او په سیمه کې د سولې د ټینګښ په هدف له افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي. ښاغلی هاشمی د شنبه په ورځ په کابل کې خبر اعلان تول د سولې لپاره دروازې پرانیستي، خو زیاته کړه که پاکستان له تروریزم سره صادقانه مبارزه وکړي، دوی ته به معلومه سي چې له چا سره د سولې خبرې وکړي.
ما میخواهیم کې ګروهایی کې در داخل خاک پاکستان علیه مردم ما
دی وای موږ غواړو هغه ډلې چې د پاکستان په خاوره کې د افغانانو په وړاندې د جنگ اعلان کړي باید په وړاندې اقدام وسي. دا خپل دې ته زمينه برابروي چې موږ په سوچ زموږ سروکار له کومو ډلو سره دی او هغه چې په پاکستان کې دی او له هغه ځای د جنگ اعلان کړي دی او د فعالیت زمينه ورته برابره سي، بیا موږ ته معلومیږي چې له کوم ډول ډلو سره خبرې وکړو. افغان حکومت دا سرګندونې داسې مهال کوي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف څو ورځې وړاندې یو خبري کانفرنس کې د افغان سولې څخه ملاتړ اعلان کړی وو او تروریزم یو مشترک دښمن بللی. ټاکل سوی په راتلونکو څو ورځو کې د پاکستان صدر اعظم د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره هم د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. که څه هم افغان حکومت له دې وړاندې د سولې په خبرو کې د پاکستان منځګړیتوب رد کړی، خو په دې وروستیو کې د دې هوا چارواکو په پرله پسې توګه له افغان سولې سره د همکاري ژمنې اعلان کړي. د جمهوری ریاست ویاند وای دوی ته د سولې خبرې دوه اړخه لري چې یو اړخ طالبان او بل پاکستان دی.
فعلاً پر حکومت افغانستان
دی وای اوس مهال د افغان حکومت لپاره د سولې خبرې دوه اړخونه لري. اول اړخ له طالبانو سره سوله ده، دوهم اړخ د پاکستان سره سوله ده. پاکستان د تیرو ډیر لوس کلونو را پدې خو د افغانستان سره په یو نه اعلان شوی جنگ کې ولاړ دی او پاکستانی چارواکو د افغان حکومت د موقف منلی دی. له دې وړاندې هم په وار وار پاکستان له افغان حکومت سره د سولې په پروسه کې د همکاري ژمنه کړې او یو ځل یې په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ مخامخ خبرو ته هم زمينه برابره کړې وه، خو د چارو څېړونکو وایي د پاکستان ژمنې او همکاري دوامدار او رښتینې نه وي. له دې وړاندې د ملي شورا غړو او کارپوهانو په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنې د اندېښنې وړ بللې او له حکومت یې غوښتي چې په دې اړه باید کره اسناد راټول او نړیوالو سازمانونو ته وړاندې کړي.
د سولې پر لور
مستقبل خاورا
امر غواړو امر
غواړو یو ناڅ په درزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
غلام چې دی ولې بیا ته دي
هر طرح ته بدرنګ زکه ده چې دا زمينه لژوند سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي
موږ ته اندو مين دي نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابو ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقونو لپاره د عدم تشدد لارې څوي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو افغان چارواکو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کولو د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ادارې اعلان ستایلی دی. ځینې څېړونکي نظر لري چې دغه کار به له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې پر خبرو بد اغېز وکړي، خو ځینې نور بیا وایي چې د بهرنیو ځواکونو په شتون کې به وسلوال وځپل شي او اخر به مجبور شي چې د خبرو میز ته کښېني. د کارپوهانو په خبره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پاتې کېدا یو سیاسي اړخ هم لري. بشیر ګواخ پر دې موضوع رپورټ لري.
افغان چارواکو د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د تیرې ورځې د هغه اعلان هرکلی کړی چې ویلي وو په افغانستان کې به تر 2018 کال اخره پورې 9000 او د 2019 کال اخره پورې 5500 امریکایي پوځیان پرېږدي. د پوځیان بعد د ترهګرۍ په وړاندې په عملیاتو او همداراز د روزنې په برخه کې د افغان ځواکونو سره مرسته کوي. د امنیتی چارو کارپوهان وایي چې د امریکایي پوځیانو پاتې کېدل به د پوځي لاسته راوړنو ترڅنګ سیاسي ګټې هم ولري. د افغان پوځ پخوانی جنرال او د دفاعي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل وایي چې امریکایي پوځیان په دومره ډیر شمیر کې نه پاتې کېږي چې د ټول افغانستان په امنیت دې ژوره اغیزه وکړي، خو د سیمې هیوادونو او طالبانو لپاره یو پیغام لري.
د عسکر موږ یو څه ناڅه ورته فکر کوو چې هغه موجودیت یې په دې ښه ده چې غر موږ نه یې هېر کړي، امریکا نه یې هېر کړي، نو د دې لپاره هم ضروره کړي په 5000 عسکرو خو امنیت نه راځي. دا 5000 عسکر هم چې پاتې کېږي په تعلیم تربیه پر روزنه چې بوختي او په اکمالاتو سره بوختي، نو بیا هم یو څه کېدی سي، اما شرط اساسي دا ده چې د موږ وسلوال قوتونه سمبال سي مکمل.
افغان چارواکي په خپل هیواد کې د رواني ترهګرۍ لپاره پاکستان یو مهم رول لوبونکی او د طالبانو استعمالونکي بولي. اسلام آباد چې دا تورونه ردی افغانستان کې د پوځیانو پرېښودلو په اړه د امریکایي ولسمشر پر دا نوې پالیسۍ تر اوسه څه نه دی ویلي. اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو کارپو ایاز وزیر وایي پاکستان ته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په پاتې کېدو څه اعتراض نشته، خو زیاتوي چې دا به د طالبانو د جګړې د دوام سبب شي، ځکه چې د هغه په خبره د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ویلي چې تر څو بهرني پوځیان وي تر هغې به سوله رانه شي.
طالبان خو اصلی جګړه وا د بهرنی قواو سره، طالبان به په دې څوک قانع کوي چې بهرنی قواوې به وځي، خو امریکا به ناسته وي، طالبان جنگ کوي، خو دې نه علاوه د دوی نمائندگان د خلکو نه پناه کینی، د چا په ترو خبرې وشي خپل منځ کې چې په څه راځي شي، هغې نه بعد به بیا امریکایي قواوې هم وځي، طالبان به هم جنگ بندوي، خو چې څو پورې د دوی راځینامه نه وي شوې نه طالب جنگ بندولی شي، ځکه چې جنگ بند شي نو بیا څه پاتې شو؟ نه د سره خو یو جنگ پاتې دی، او که امریکا لاړه شي بغیر بې وجه بغیر بې امن نه، نو هغه به هم خپل عوام ته څه وایي.
د روسو کې طالبانو او پاکستان داسې اشاره ورکړي چې غواړي د افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي، خو د افغانستان د سولې عالی شورا دریځ خپل کړی چې له جنگبندۍ پرته مذاکرات ګټه نه لري.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ده، موږ په کتاب سندرې هم درورو. د شمالي افغان په غږ چې دا یو ځوان سندرغاړی دی، دغه غزل درته اورو.
نئے پزرگی کے پٹا پٹا زکوالے شان نئے پزرگی کے پٹا پٹا زکوالے شان داس میں انتیادا چے نچاتا ویلے شان نئے پزرگی کے پٹا پٹا زکوالے شان نئے پزرگی کے پٹا تصویر دے رالا راکن خاص سا دگت تصویر دے رالا راکن خاص سا راکن گیا خلاس سال دگت تصویر دستا شان لو بول شان نئے پزگی کے پٹا پٹا زلے شان نئے پزگی کے پٹا پٹا زلے شان داس میں پیادا چھ نچاتا ویلے شان نئے پزرگی کے پٹا پٹا زکوالے شان نئے پزرگی کے پٹا پٹا زکوالے شان رگ رگ کی گرزی دل دی گور بجانا ناچے سو پورے غم لے شون نئے پزگی کے پٹا پٹا زکو لے شون نئے پزگی کے پٹا پٹا زکو لے شون
موسیقی
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو تاسو همدا اوس مشال ریډیو ته وګورئ. په پیښور کې د سهار 9:30 بجې کېدونکې دي. د انیسې اجمل نه لنډ خبرونه اورو.
د قبایلي سیمو ځینې مشران وایي چې د فاټه د راتلونکي پریکړه به دوی پخپله کوي. تېر ورځ په بنو کې د قبایلي سیمو مشرانو یوه لویه جرګه وشوه چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچګزي هم ګډون درلود. په دغه موقع د قبایلي مشرانو وینا وه چې د فاټه د عیني اصلاحاتو په اړه د قبایلي سیمو د پارلماني غړو لخوا په پارلمان کې د وړاندې کړې بل مسودې مخالفت کوي. د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې د خبري جنسي باړې ته د روان کال د مارچ میاشتې راهیسې تر اوسه 15,400 رجسټرډ کورنۍ او 14,013 غیر رجسټرډ کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې کړې دي. په کراچۍ کې پولیس د لږ تر لږه 8 وسلوالو د وژنې ادعا کوي. د پولیس چارواکو په خبره پرون یې د وسلوال هغه مهال وژل چې په منګوپیر سیمه کې په یو کور چاپه ووهله. پولیس چارواکي راو انور ویلي دي چې د چاپی پر مهال د ډزو په تبادله کې دوه پولیس هم زخمیان شوي دي. افغان چارواکي وایي پاکستان باید وسلوالو پر ضد بی د توپیره کاروایی او د افغانستان د سولې او ثبات په لټه رښتینې همکاري وکړي. د جمهوری ریاست د بیان مرستیال سفر هاشمی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د سولې لپاره دروازې خلاصې کړي، خو که پاکستان ترهګرۍ پر ضد صادقانه مبارزه وکړي نو دوی ته به معلومه شي چې له چا سره د سولې خبرې وکړي. د روس وزیر اعظم دیمتری مدودیف هغه تورونه رد کړي دي چې ګنې روس د بشار الاسد د بچ کول لپاره هلې سلې کوي. پرون د روس سرکاري ټلویزیون سره د مرکې پر مهال دیمتری مدودیف وویل چې روس د شام د چارواکو د خواست پر اساس په شام کې د خپلو کامی ګټو د خوندي ساتلو لپاره پوځي عملیات کوي. او د روس په ښار ماسکو کې پرون په سلګونه کسانو په شام کې د روس د پوځي عملیاتو پر ضد مظاهره کړي.
لن خبرونه مولانی سی اجمل واوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهمه برخه په اسلام آباد کې د خپل خبريال ریاض مساخیل ناورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل اداري د پاکستان او روس ترمنځ په اقتصادي اړیکو زیاتولو لیکلي دي. دغه لړکی د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان وای چې د روس لخوا کراچۍ نه تر لاهور غزیدونکي ال ان جی پایپ لاین کې سرمایه‌کاری کول یو ښه خبره ده او دواړو ملکونو د اقتصادي او تجارتي اړیکو لړکی دا ډوم بیګام دی او د پسې به روسو نور هم اقدامات کیږي. اداري وای چې کوم یو ملک تر هغه بل ملک کې سرمایه‌کاری نه کوي تر سوچ ورته ښکارا ګټه په نظر نوي راغلي او د پاکستان روس دا تملری چې څنګه دوی د وسلوالو ضد اقدامات کړي او د افغانستان امنیت د پاره کار کوي دا برتونکو کې نور هم تیزوي، ځکه چې د روس صدر په بیا بیا دا خبره کړي چې د افغانستان د نام نه لوجه مرکزی آسیا او په خپل روس ته هم خطر راولاړي دي شي. نو ځکه دوی غواړي چې پاکستان سره په ګډه د دغه خطرې مخنیوي د پاره اقدامات وکړي. اداري اخیره کې لیکي چې د ګیس څنګه کې د روس سرمایه‌کاری د ستاینې وړ ده، خو پاکستان لپاره کار دا چې یو خو د ګیس او تیلو نرخونه یو شان او بل دا چې د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبه هم هیر نه کړي، ځکه چې منطقه کې د پاکستان یو خاص مقام دی کوم چې د تا زیاته ګټه رسول شي او پاکستان لپاره دا چې دغه موقع نه فائدہ واخلي. او د دې ترڅنګ ځینې ورځپاڼو خپل اداري د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د امریکا په دوره لیکلي دي. د غلړ کې آج ورځپاڼه وایي چې امریکای دوړان دینا وزیر اعظم دوره ایجنډا واضح کړي او د وایټ هاوس ترجمان وایي چې پاکستان سره د سیول جوهري لوزنامې امکان نشته، البته د جوهري وسلې حفاظت به خبرې کیږي. اداري د ترجمان د خلیلی کی چې د وزیر اعظم په دوره کې د افغانستان د سلامتی او مفاهمتی عمل په اړه هم خبرې کیدی شي. هر څوک امریکا د غلړ کې د پاکستان کردار ته پدرنه سترګ ګوري، خو بیا به هم غواړي چې دا نور هم تیز شي. د دې ترڅنګ کندوز اسپیټال کې د پاکستانی اهلکارو په اړه پاکستان مخکې هم تردید کړي او وایي چې د افغانستان مفاهمتی عمل کې د سہولتکار کردار ته هر وخت تیار یو. اداري مخکې زیاتوي چې پاکستان به امریکا غواړي چې د هند او افغانستان لخوا د پاکستان په ضد پروپاګانډي او الزامونو ودرولو د پاره خپل کردار تر سره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په یو مقاله کې په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند کارکردګۍ او په پاکستان کې د واک ترلاسه کولو لپاره د بیلابیلو ګوندونو د هڅو په اړه لیکنه خبره شوې ده. بل په لو دی هیل نومې دی یو امریکایي په پانی په افغانستان کې د نورو هیوادونو د لاسوهنې او په هغه هیواد کې د سولې موضوع راغستې ده. انیسا اجمل د دواړو لیکنو تفصیل وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي تیر کال په اسلام آباد کې د عمران خان د سیاسي مودې احتجاجي ناستې ته پټ ملاتړ ترلاسه و، خو هغه حقیقت چې دا درنه ناکام شو ښایي چې د پاکستان د پوز موجوده مشرتابه د وخت ترلاسه کولو په هدف د هڅه کوونکو په طرفداري کول کې دلچسپي نه لري. مقاله لیکي یو پښتنه راپورته کیږي او غدا چې ک عمران خان تر سهاده واک ګټلی وي نو حالات به څنګه بدل شي. دا مقاله په وینا په خبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د اتحادی حکومت کارکردګۍ ته په کتو سره د سخکاری چې په حالاتو کې ډیر څه بدلون نه دی راغلی، بلکې یو تلخ حقیقت داوي چې کسو کوم په واک کې وینو دا بیوروکراسي به هم هغه شان په اداري فساد کې ککړوي، او څنګه چې په موجوده وخت کې پنجاب حکومت او خوده چې کده سخت وزیر اعلی فشار او حسوینو نظام تر ډیره حده سره نتیجې ورکولې شوې. مقاله لیکي چې عمران خان غواړي چې خپل ارمان او خوب پوره کړي، نو بیا پنجاب هغه صوبه ده چې باید هغه د پاکستان مسلم لیگ نون له کنټرول نه واخلي. په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد د عمران خان د تورونو په اړه مقاله لیکي، لکه څنګه چې د پاکستان سپریم کورټ پخوانی چیف جسټس افتخار چودھری چرته هم پاکستان پیپلز ګوند حکومت کولو ته نو پریښودې، نو داسې ښکاري چې عمران خان هم نواز شریف خپلې مودې پوره کېدو ته نه پرېږدي. مقاله په موجوده وخت کې د پاکستان د ثبات د اړتیاو په اړه لیکي چې عمران خان ټوله ورځ د بنیګالا په کور کې ناست وي او د هیواد د ثبات مسئلې د هغه لپاره ډېرې مهمې نه دي. بلخوا دی هله ورځپاڼې کې په تیر وختونو کې افغانستان ته د ورپی خطر تعریف د کابل او واشنگتن ترمنځ د بی باوري اختلاف یو مهمه نقطه و، خو په موجوده وخت کې افغان ولسمشر اشرف غنی په وار وار دا ویلي دي چې پاکستان له افغانستان سره د یوې نا اعلان شوې جګړې په حالت کې دی. د مقاله په وینا د جنگ د تعریف زیاتره د ترهګرۍ طرف ته اشاره ده چې پکې ترهګري او طالبان دښمن دي، او دا ټولې هغه خبرې دي چې د نیویارک د ستمبر د یولسمې تر بریدونو راهیسې واشنگتن هم کوي. مقاله کې د جنگ او د دښمن د تعریف په سر د امریکا د غیر یقیني وضع د افغانستان لپاره نه هواریدونکې مسأله ده. مقاله کې په افغانستان کې د ترهګرۍ فعالیتونو د اوږدې مودې راهیسې د سیاسي شخړو او په سیمه کې د مخالفو هیوادونو پیداوار دی. په افغانستان کې ترهګري د سنو ترهګرو ډلو لخوا یو زیان رسون کی طریقہ ده. د سیاسي ګټو ترلاسه کولو په هدف دغه وسلوالو ډلو ته د ریاست لخوا پوره ملاتړ ترلاسه وی. روسمان علی کی په موجوده وخت کې وسلوال اغستل او د پیسو په ذریعہ کارول کېدې شي. په طالبانو ځنی نورو سختري سره ډلو باندې کمې پیسې راځي او په اسانه ترلاسه کیدونکو ذریعہ دي چې په دوامدار توګه افغانستان او دغه نړیوالو ملګرو ته تاوان رسوي. د افغانستان امنیت نه یوازې سیمایز امنیت سره تړلی دی، بلکې دا نړیوال امنیت سره هم تړاو لري. په افغانستان کې ترهګري سیمایز او نړیوال اړخونه لري، او په افغانستان کې حکومت په یوازې سر دا مسأله نشي هوارولی. مقاله کې باید افغان حکومت او سیمایز طاقتونه لکه چین، روس، هند او ایران د ترهګرۍ پر ضد د جګړې سره سره د ترهګرۍ د سیاسي اړخونو د مسئلې هوارولو لپاره هم یو اوږدمهاله سیاسي ستراتیژي جوړ کړي. په موجوده وخت کې دا ټول هیوادونه هم د داسې ترهګرۍ سره مخ دي چې ورته د ریاست لخوا ملاتړ ترلاسه دی. روسپانلی کې د افغانستان ملي یووالي حکومت او مغرب لا پکار ده چې لسیمایسو ځواکمنو هیوادونو سره د افغانستان د سولې او ثبات په موضوع خبري زیاتې کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په مسکو کې په سلګونو کسانو په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو پر خلاف مظاهره وکړه. د مظاهرې برخوالو وویل روسیې په خپل خوره کې لزیات ستونزو سره لاسو ګریوان ده او په کار نه ده چې په یو بل جګړه کې ځان ښکیل کړي. بل خوا د روسیې د دفاع وزارت یو چارواکي ویلي چې دوی په وار وار امریکا ته د سوریه یا شام په مسله کې د همکارۍ پیشنهاد کړی، خو واشنگتن رد کړی دی. سالم احمد صالح رپورټ لري.
دغه مظاهره د مسکو په یو کوچنی پارک کې تر سره سوچي امنیتی پوزیانو یې کلک امنیتی تدابیر نیولې و. مظاهره چانو د مسکو د هغو هوایی حملو په وړاندې مخالفت څرګند کړ چې د سپتمبر پر 13مه په سوریه کې د هغو جنگیالوی پر خلاف پیل کړی چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفان ګڼل کیږي. مسکو ادعا کوي چې په دغه حملو کې یوازې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سختریز وسلول په نښه کیږي. په همدې حال کې د روسیې مرستیال دفاع وزیر اناتولی انتونوف پرون په چین کې یو کانفرنس ته وویل دوی له امریکا په سوریه کې د پوځي همکاري غوښتنه کړې، خو واشنگتن دا غوښتنه رد کړې ده.
موږ د امریکا متحده ایالاتو ته د همکاریو یو پراخ پروګرام وړاندې کړی چې د سوریې مسله هم پکې شامله ده. خو له بده مرغه تر اوسه څرګنده سوه چې امریکا ورته تیاره نه ده. دوی له روسیې سره ټول تعاملات محدود کړي. دوی د روسیې او امریکا د دفاع وزارتونو ترمنځ همکاري هم رد کړې ده. ګڼ اسناد او شواهد څرګندوي چې روسیه په سوریه کې پر هغو منځلارو جنګیالیو بریدونه کوي چې د اسد مخالفان بلل کیږي. لویدیز د دغو منځلارو جنګیالیو چې د داعش او په القاعده پورې د تړلې ډلې النصره په وړاندې جنګیږي ملاتړ کوي. د پرونی لاروین یوې 42 کلنې تنظیمونکې سویتلانا کارویتسو ویل روسیه په خپله خاوره کې زیاتې ستونزې لري چې باید حل کړي، لکه جدي اقتصادي ستونزې. هغې وویل د دې په باور دغه هوایی حمله د مسکو د پټي اجنډا یو برخه ده. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدودیف پرون ویل روسیا په سوریه کې د خپلو ګټو په خاطر جنگیږي، د دې لپاره نه چې د اسد رژیم ملا وتړي. د 2011 میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې د سوریې په شخړه کې څه باندې 2.5 لک کسان وژل شوي دي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي وسلوالو طالبانو د کندوز ښار د نیولو پر مهال بشري حقوقو جدي سرغړونې کړې دي. د دې کمیشن ویان د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل چې په دغو سرغړونو کې هدفي وژنې، ملکی تلفات، لوټ تالان او نور موضوعات شامل دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په کندوز کې د تازه جریاناتو په اړه یو رپورټ برابر کړی. حکومت ته هم په نهو مادو کې یو سپارښتنه کړې ده. سالم احمد صالح رپورټ راکوي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په هغه راپور کې چې د شمې پورازي خبر کړ ویلي چې سختریزو وسلولو د کندوز اشاره د نیولو پر مهال هلته جدي سرغړونی او جنایتونه کړی دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په حواله په دې راپور کې ویل سی چې وسلولو خپل سری وژني او جنسي تجاوزونه کړي. دغه راز له ځایي خلکو یې د سپر په توګه کار اخیستی او انسانانه برمته کړی دي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون ویان ډاکټر رفیع الله بایدر له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی دغه راپور د خپل یو هیئت تر څېړنو وروسته برابر کړی دی.
زموږ
هیئت دا معلومه کړې چې کله د دولت مخالفانو کندوز ښار ونیوه، ملکی تلفات سوي، هدفمند قتلونه سوي، عامه او شخصي شتمني لوټ سوي، وسلولو ځینې کسان له زرونو سره بیولي، بیخي زیات کسان بې ځایه سوي، لایسیرانه سره د انساني کرامت خلاف ناوړه چلند سوی دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کندوز کې د تازه جریاناتو په اړه حکومت ته هم نه سپارښتنې وړاندې کړې دي. دغه کمیسیون وایي په ځینو مواردو کې افغان حکومت او نړیوالو پوځیانو هم ځینې سرغړونې کړې دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غوښتنه کړې د جګړې هر شکل لوري چې دغه سرغړونې او جنایتونه کړي باید قانوني تعقیب شي. د دې کمیسیون په وینا په کندوز ښار کې د ورستیو ناامنیو له کبله شاوخوا 1 لک کسان له خپلو کورونو نورو ځایونو ته په کډې کولو مجبوره سوي او شای له خپلو اصلي مینو ته نیوستانستې وي. کندوز ښار شل ورځې مخکې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا ونیول سو چې تر دوه اونیو شخړو وروسته بیرته د دولتي ځواکونو لاسته ورغی. د دې ولایت چارواکي وایي د ښار زیاتې برخې نیول سوي، خو تصفیوي عملیات لا هم د قلایزل او چاردرې ولسوالیو په ځینو کلیو کې روان دي، خو د شترچی ولسوالي لا هم د وسلوالو په ولکه کې ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان لیکي چې پاکستان باید له افغانستان سره د سیمې د امنیت په خاطر رښتونی همکاري وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه د مخې لپاره پاکستان باید د افغانستان په اړه پر خپله تګلاره له سره غور وکړي او دا وسنجوي چې د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې څنګه یو اغیزناک رول لوبولی شي. د لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد اورو.
د پاکستان په ډان ورځپاڼه کې اشرف جهانگیر قاضی لیکي کله چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د واک ترلاسه کولو وروسته خپل لومړی دوره پاکستان ته وکړه، نو دا پیغام یې هم پاکستان او نړۍ ته ورک چې افغانستان نور له جنگه ستړی هیواد دی او غواړي د ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې وساتي او د پاکستان په شمول له ټولو ګاونډیو هم دا تمه لري چې په افغان خاوره خپلو فعالیتونو ته د پای ټکی کېږدي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی زی پاکستان ته سناسته شل واره په دې هیله اتللې دي چې دغه هیوادی له مسلو خبر دی او د امنیت په ساتلو کې به یې مرسته وکړي. ولسمشر کرزی په دغه دورو کې دا هم ویلی وو، پاکستان او افغانستان په مثال دوا برغونی دي چې په یو درد او تکلیف نو بل به خامخه احساسوي، خو له بده مرغه په دغه وخت کې یا خو د سیاستوالو یا د حکومتي پالیسیو او یا د کوم نورو وجوهاتو له امله داسې بنشو. بلخوا ولسمشر غنی وای د پخوانیو خبرو ته نه ګوري او د یو نوي دور د پیل په هیله دی. افغان ولسمشر اشرف غنی په دې لړ کې خپل ملګری هیواد هند هم خپک او پاکستان سره د خو تعلقاتو لپاره اهلي ځلې پیل کړي، چې له دغه وروسته د کابل او افغان طالبانو ترمنځ سولې خبرې هم د پاکستان په مرسته پیل شوې، خو له دغه سره یې پاکستان ته دا هم وویل چې باید دوی اوس یو لار خپل کړي، دوی به یا افغان حکومت خپلوي او د یو رښتونی دوست لاس په ورکوي او یا به په افغان خاوره د طالبانو د ملاتړ په لار ځي. له دغه وروسته د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ ځینې لوسنامې هم وشوي، که څه هم په افغانستان کې پر آیسای سخت تنقید کیږي او له دغه وروسته بیا هم په کابل او نورو سیمو کې وسلوال بریدونه دوام لري او دا شان په یو بل د تورونو لړۍ تر ننه نه ده ودرېدلې. ډان لیکي باید دواړه هیوادونه په خپلو پالیسیو نظر وکړي او پاکستان د خو تعلقاتو لپاره خپل افغان پالیسی سره جوړ کړی او د سیمې د امنیت لپاره د زړه نه کار وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو تاسو سلام پښتونخوا خبرونه ته وګی د شاولی استاد او شراری په خبرګو وازونو د سندرمو تاسو لپاره راوړی ده.
قدر لتا تبھی کی مات چھ کر سے
دیکھ
شے سنانی جنا نہ تچ چھ تر سے کلی قدر لتا تبھی کی مات چھ کر سے
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زره یو سل دیرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفه اوریدل شي.
د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې هم روانه اونۍ د سرې میاشتې د اونۍ په نوم ونومول شوه. په دې اونۍ کې به د سرې میاشتې رضاکاران له عام ولسه مرستې راټولوي، کومې چې به د خلکو د خیر ښېګڼې پر چارو لګول کېږي. له جلال آباد د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد په دغه اړه رپورټ راکوي.
د میزان څلورویشتمه چې د اکتوبر د شپاړسمې نیټې سره برابره وه، په ټول افغانستان کې د سرې میاشتې د اونۍ په نوم نومول کېږي. په همدې مناسبت د شنبې په ورځ د ننګرهار د سرې میاشتې ریاست یوه غونډه رابللې وه چې په یو شمېر دولتي چارواکو سربیره پکې ملي سوداګرو او د سرې میاشتې په لسګونو رضاکارو ګډون کړی و. د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس ننګیالی یوسفزی وایي چې تیر کال یې څلور میلیونه افغانۍ راټولې کړې وي او دا ځل یې هوډ کړی دی چې تر دولس میلیونو افغانیو پورې راټولې کړي.
خپل ولس باندې چې راځي د خپل سرې میاشتې سره لاس ورکړي، حکومت موږ ته د لا ډېر سهولتونه برابر کړي تر څو وکولای شو چې موږ بشري وضعیت ته تغیر ورکړو. پروسه کال چې د پازه څلور میلیونه افغانۍ په دغه ورځو کې موږ ټولې کړې وي، توقع لرو چې اته میلیونه ټولې کړو، توقع لرو چې دولس میلیونه روپۍ ټولې کړو او دا به بیرته په ننګرهار شموله عام المنفعه پروژو باندې لګیږي.
د افغانستان په تیرو نظامونو کې به په ټول افغانستان کې له مامورینو څخه د یوې ورځې معاش د سرې میاشتې بودیجې ته انتقال کېده چې د تیرو کورنیو جنګونو له امله دا سیستم له منځه تللی و. خو د دیارلس سوه یو نوي لمریز کال راهیسې دا سیستم بیرته فعال شوی دی. د ننګرهار مرستیال والي محمد انیف ګردیوال په ملي سوداګرو او عام ولس غږ وکړ چې سرې میاشتې سره د خپلې وسې سره سمې مرستې وکړي.
دلته د ولایت په سطحه باندې دولتي مامورینو د یوې ورځې معاش دوی ته آنه ورکړه او ما چون په خپل هم دومره چې د خپل معاش نه به پنځه زره افغانۍ ورکړم. هغه دوستان چې د چا وسو توانی که هغه ملي سوداګر دي که هغه شتمن خلک دي، د خپل احساس له مخې باید د سرې میاشتې سره کومک وکړي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس د یو حدیث شریف په رڼا کې خلک د سرې میاشتې سره مرستو ته راوبلل.
وای څوک چې د چا د خیر لپاره قدم کیږي، الله کریم په هغې باندې درې او یا رحمت نازلوي. د درې او یا رحمتونو له جملې څخه یو رحمت د دې باعث کیږي چې د دې شخص د دنیا او د آخرت چارې سره دوه او یا رحمتونه د ده لپاره ریزرو شو، ذخیره شوه. دا یو عام المنفعه کار دی. په دې کې چې چا اخلاص وکړو دا بی ریا او بی د ځان ښودنې یو نیک عمل دی.
د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس ننګیالی یوسف زه وایي چې په تیر یو کال کې د سرې میاشتې له لوري 2850 کورنۍ او تمرستې رسولي، خو زیاتوي چې لا هم په ننګرهار کې 2000 کورنۍ بیرنۍ مرستو ته اړتیا لري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال راډیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس د ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې په صوبه کې د سلګرۍ صنعت ته د ودې ورکولو په موخه د صوبې یو شمېر نور سرکاري میلمستونونه یا ګیسټ هاوسز د عامو خلکو پر مخ خلاص کړي دي. د سلګرۍ محکمې چارواکي وایي د دغه اقدام په ترڅ کې به نه یوازې سیلانیانو ته اسانتیاوې په لاس ورکړل شي، بلکې د صوبې په سیاحتي سیمو کې به پرمختیایي کارونه هم پر مخ لاړ شي. له پېښوره شبیر رحمت جان رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا صوبه حکومت وینا ده چې ټوله صوبه کې خوشاله د سرکاري محکمو 200 پورې ریسټ هاوسز، ګیسټ هاوسز او هوټلې دي چې اوس په د سرکاري خلکو نه بلکې د عام ولس لپاره کارول شي. پرون د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په یو دستور کې 14 ریسټ هاوسې چې په ګلیاتو سیمو کې دي د عام ولس لپاره خلاصې کړي دي او د خیبر پختونخوا سیلګرۍ محکمې ته حواله کړي دي. د نوړاندې هم په لومړي پړاو کې هم د ګلیاتو سیمې لست ګیسټ هاوسې د عام ولس لپاره خلاصې کړي شوي دي. د دغه پریکړه په اړه باندې د خیبر پختونخوا د سیلګرۍ سوداګرۍ محکمې جنرال منیجر سجاد علی مشال ریډیو ته ویل
فرسٹ فیز کې موږ ته 16 ریسورسز ملو شوې او هغه ایمیډیټلی لفټ دی اپریشنل شو. وزیر اعلی صاحب منظوري ورکړه د 14 نور ریسورسز او روانه هفته کې د 14 دا به موږ ته هند وشي. دین پس بیا په صبح کې نور چې کوم سیاحتي مقامات دي شوګران ناران کاغان کالام دیر چترال دغلته چې کوم لري ډپارټمنټ ریسورسز دي دا به موږ چې دی ټوریزم کارپوریشن ته هند ورکړي او دا به سیاحانو لپاره کولایږي.
نو موږ زیاته کړه چې وړاندې به په دغه ریسټ هاوس او اګست هاوس د حکومت سالانه په کروڑو روپے خرچے کیے دے پہلے اس پر ہم دا گیسٹ ہاؤس اور ریسٹ ہاؤس دا حکومت لپارا دا آمدن ذریعہ وی او چ سمر ہم ددا گٹ راضی ہم ددا سمے پر پرمختک با لگولی شی
صوبائی حکومت خزانہ بند چ کم بوج دا کروڑوں روپے دا خرچو یو خدای چ آغا خرچے چ دی آغا ب ختم شی بل دے کہ دا ریسٹ ہاؤس دا عام عوام دا پارا ب کلو شی بل دے کہ دے نبا یو انکم چ دی لک شروع شی صوبائی حکومت ہم دا پلاننگ دے چ دا انکم ب ہم پدغ علاقو ترقیاتی کارونی کی بچ دی خرچ کی پر ټول صبح کې اندازن چې دي تقریبا 200 ریسټ هاوسز ګیسټ هاوسز او هوټلز موټلز دي سرکاري
دغه ریسټ هاوس او بوکینګ افسر وحید مراد مشال لیډو ته ویل چې د عام ولست لپاره د دې ریسټ هاوس پرانستیدو لوجه به چې کم نجی هوټلونه یا داستوګ نه زین دي هغه به معیار هم خو کی او نرخونه به هم د عام ولست لپاره مناسب کړي ځکه چې د دې په وینا د سرکاري ریسټ هاوس معیار هم خو دي او نرخونه هم خو دي
اوس په لګه دا پرایویټ کم چې کم خلک براتنه د باندې هاوسونو ته لګلړ شي کنه نو لګر پرې نورو هوټلو دا ریټ کم لګا کم شي لکه چې هغه ورځو کې لکه ریټ ډیټیلز زیات دغه ته ورسیږي کنه جی کوم سره کې ټیګریز دی لول لکه سوق کم دغه کې پاتې کیږي نو هغه مطابق چې ریټ ولې کوم بیا هغه هغه کسان چې هغه دغه ته ورولي وي زه به مس ملاويږي ټول خلکو ته او هغه ریټ کوم دغه شي او مناسب بم چې ملاوي
د پامول دا چې خوشا درې میاشتې وړاندې د خیبر پښتونخوا هم د غلیا تو سیمه لس رښت هوسې د عام ولس لپاره خلاصې کړي وي چې د جنرال منیجر ټوریزم سجاد علی وینا تر مخه په 15 هفتو کې دغه رښت هوس حکومت تا سلویخ لکه روپے امدن کرده دی. شمیر احمد جان، مشال لیڈیو، پیخور.
دسندرو امیل
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هر اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدلی شي.
او سمو اوریدونکو د مشال رادیو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای په دې شیبو کې د راشد خان په غږ د سندرو تاسو ته ورو تر غیر وروسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري.
سر بندی دا شین خاله صبر وکړه خدای برا ولی دوران اوس می سخت نه چاري دا شین خاله رانه مغوړ د سرو سرو پیسوان سما ډیر دی دا شین خاله